السلام علیکم د ماپښین 2 بجې سوې د ازادي رادیو روختیا د ژوند شتمنۍ پروګرام خبري رچې څکم یو ساعت دوام کوي او د غښونو د ساتنې پر موضوع نن بحث کیږي یک شنبه ده د کب يهود میاشتې 28 د مارچ 14 خبرونه د خبرونو پلانډیز پیلو د طالبان حکومت وای د ترکیه له لوري سره د افغانستان د هوایي ډګرونو د تنظیم په اړه بحث وسو د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی خپل ترکی سیال مولود چاوشغلو سره د انتالیا د ډیپلوماسي فورم په څنډه کې پر دې موضوع خبرې وکړې د شغل زیا په خبره دوړو لوريو د دغو هوایي ډګرونو د تړون پر هغو مادو بحث وکړ چې لا هم ور باندې خبرو ته اړتیا ده د هغه په وینا افغانستان او ترکیه ژمنه وکړه چې د قطر په ګډون به د تخنیکي بحث له لارې پر پاتې مسایلو سلا وکړي له میاشتو سی قطر او ترکیه هڅه کوي چې د افغانستان د 15 هوایي ډګرونو د چارو په تنظیم کې برخه واخلي د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي وایي پر افغانانو باید کوم حکومت یا د حکومت کومه بڼه په زور ونه تپل سي توماس نیکلسن پرون په یو ټویټ کې د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی د یو بیان په ځواب کې ویلي پریږدئ چې خلک نارینه او ښځې پریکړه وکړي چې څه ډول حکومت غواړي امیر خان متقی د انتالیا ډیپلوماسي په فورم کې د خبرو پر مهال غوښتنه کړې وه چې پر افغانانو دي کوم بهرنی حکومت نه تپل کیږي د طالبانو پر حکومت انتقاد کیږي چې واک یې د زور له طریقه ترلاسه کړی او تر اوسه یې د ټاکنو له لارې د حکومت جوړولو په باب خپل دریځ نه دی روښانه کړی د افغانستان میاشتې ټولنه وایي چې نن یک شنبه د لوګر ولایت په محمد اغې ولسوالۍ کې پر 1500 بېوزلو کورنیو هغه بشري مرسته وویشل سوه چې د ترکیې لخوا برابره سوې وه د دې ټولنې د یوه ټویټ له مخې په دغو مرستو کې د خوراکي موادو تر څنګ د ژمي لپاره ځانګړي توکي هم شامل وو روسي پوځیانو د پولنډ پولې ته نږدې د اوکراین پر یوه پوځي هډه هوایي برید کړی لومړنیو راپورونو کې ویل سوي چې پر دغې اډې لږ تر لږه 8 توغندې ویشتل سوي دا برید داسې مهال کیږي چې پر اوکراین د روسیې د بریدونو له کبله هلته بشري وضعیت ورځ تر بلې د خرابیدو په حال کې دی اوکراینی چارواکو پرون وویل چې په تیرو 12 ورځو کې پر اوکراین د روسیې د یرغل په لړ کې لږ تر لږه 90 ماشومان وژل سوي او کابو 100 تنه نور ژوبل سوي دي د اوکراین لوی څارنوالي په دې اړه ویلي چې دغه ماشومان په خارکیف خرسون دونیتسک او سومي ښارونو دغه ورځ د کیف په شاوخوا ښارګیو کې مړه یا ژوبل سوي دي د اوکراین استخباراتي ادارې پرون روسي ځواکونه تورن کړل چې کیف ته نږدې پر هغه کاروان برید کړی چې ښځې او ماشومان یې له یوه کلي ایستل د دې ادارې په وینا په دې برید کې د یو ماشوم په ګډون اووه تنه وژل سوي دي اوکراین پر روسیې تور پورې کوي چې د جګړې له سیمو ملکي وګړو ته د تلو اجازه نه ورکوي د ناټو سرمنشي یان سټولټنبرګ نن یک شنبه وویل چې روسیه ممکن په اوکراین کې له کیمیاوي وسلې کار واخلي او که یې دا کار وکړ نو به یو جنګي جنایت وي د رویټرز خبري اجانس د راپور له مخې د ناټو سرمنشي د جرمني یوې ورځپاڼې ویلت ام سونتانګ ته په امریکا کې ویلي چې کرملین د هغه څه لپاره چې توجیه کېدای نه سي د توجیه کولو لپاره د درواغو پلمې جوړوي د روسیې مرکزی بانک امر کړی چې د دغه هیواد د ونډو بازار دی د یوې اونۍ لپاره بند وي د روانې هوت میاشتې پر 15 پر اوکراین د روسیې د یرغل په ورځ د مسکو د ونډو ارزښت ولوید او یوه ورځ وروسته د لویدیځوالو د سختو بندیزونو په اعلان پسې د روسیې حکومت د ونډو بازار بند کړ چې لا هم نه دی پرانستل سوی او امریکایي چارواکي وایي هغه میزایل چې د عراق په شمالي ښار اربیل کې لګېدلي له ایران څخه توغول سوي وو د کوردستان کورواکي سیمې د کورنیو چارو وزارت ویلي شاوخوا لس بالستیک توغندي نن سهار وختي پر اربیل ولګېدل چې د امریکا د قنسلګرۍ نوې ودانۍ او شاوخوا استوګنیزې سیمې یې په نښه کړې چې یوازې مالی زیان اړولی دی په عراق کې د ایران د دولتي ټلویزیون یوه خبریال ویلي د دغو توغندیو هدف د اسرایل ځینې پټ مرکزونه وو
روغتیا د ژوند شتمنۍ
روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام پیل سو چې څه کم یو ساعت دوام کوي نن د غاښونو د څارنې او ساتنې پر اهمیت خبرې کوو ځینې متخصصین ټینګار کوي چې له ماشومتوبه د غاښونو څارنه او ساتنه پکار ده د دې په باور سالم او روغ غاښونه د یو انسان د ظاهري ښکلا برخه ده چې ساتنه او پالنې کې باید غفلت ونه سي ډاکټرانو سپارښتنه کوي چې خلک کولی سي په لږو امکاناتو هم د خپلو غاښونو ساتنه وکړي چې مهم ټکی یې د ورځې لږ تر لږه دوه وارې د غاښونو برس کول یا مسواک کول له فلوراید لرونکو کریمونو استفاده د خولې د مینځلو د مایع کارول د سیګریټو او نسوارو نه کارول د اوبو ډیر څښل د خوږو د خوړلو کمول د میوو او سبزیو زیات کارول او نور مسایل شامل دي په دې پروګرام کې مو میلمه دی د غاښونو د ناروغي متخصص شاه محمد واحدیار. اوریدونکو هم کولی سی پروگرام ته زنګ را وهي، خپل پښتنه وکړي یا هم خپل تجربه را سره شریک کړي. د تماس لپاره مو د واتس اپ شمیره ده 00 24 22 11 24 1601. شمیره بیا تکراروم 00 24 22 11 24 1601. د دې ترڅنګ مو د سکایپ ادرس هم فعال دی، رادیو ټکی ازادي. د سټوډیو دوی نړیوال شمیرې مو هم فعال دي چې اوریدونکو کولی سي د غشيبه زنګ را وهي، له متخصص ډاکټر د خپل غاښونو د ستونزو په اړه خپل پوښتنه وکړي. یو شمیره مو ده 00 24 22 11 24 1601. بل شمیره مو ده 00 24 22 11 24 1501. روختیا د ژوند شتمنی پروګرام ته غوښیاس. د غښونو د ناروغي متخصص شاه محمد واحدیار را سره وصل دی. ډاکټر صاحب، پروګرام ته شرغلست، څه فکر کوي چې په افغانستان کې د خلکو په منځ کې د غښونو ستونزه زیاته شوې ده که د وخت په تیریدو سره په کمیدو ده؟
سلامت اوسېږئ، خوشحاله اوسېږئ، ستاسو د غرمه په خیر وي او د اوریدونکو هم په خیر وي. د غاښونو امراض په مجموع کې په داسې ملکونو کې لکه افغانستان یا داسې دغه ریجن تقریبا دغه ملکونه چې دي، په دې ملکونو کې تقریبا زیاته په دې باندې ده چې دلته خصوصا په افغانستان کې ډېره زیاته ځکه ده په افغانستان کې دې مشکلات ډېر زیات دي چې خلک په خپل وخت باندې د خپل معالج ډاکټر سره رابطه وکړي او خپل غاښونه چک کړي. نو په افغانستان کې خو معمول دا ده چې کله غاښ ډېر خراب شي بیا هغه نو دوی زی ډاکټر ته بیا وایي، یا د درد له وجې نه، یا فرضاً د نورو مشکلاتو، یا د بریښونو، یا د دردونو، یا د پړسوب له وجې نه بیا دوی ډاکټر ته مراجعه کوي او له هغې وروسته بیا ډاکټر په هغې کې تداوي شروع کوي او تداوي کوي. نو امراض د غاښونو په افغانستان کې ډېر زیات دي او خاص کر توجه هم ډېره د خلکو نه ورته کېږي چې په دې کې ډېر لاملونه موجود دي. لومړی لامل خو یې د خلکو اقتصادي وضعیت ته اکثریت کې اقتصادي وضعیت له وجې نه نسي کولای، چون د غاښونو تداوي لږ پر مصرفه تداوي ده، نه سي کولای چې لاړ سي خپله تداوي وکړي. دوم غټ مشکل چې ده او عمده مشکل چې ده هغه د خلکو پوهاوی ده چې په دې اړه باندې صحیح پوهاوی نه لري او په دې اړه باندې مشکلات لري. د دې د غاښونو د ساتنې لپاره د دوی لپاره کوم په دې خصوصا په مکاتبو یا په تعلیمي نصاب کې هم داسې کوم شی نه ده جای په جای سوی چې هغه د لوړې کوالي نه د ماشومانو د غاښونو د خولې حفاظت وکړي. نو دغه بعضې مشکلات ته چې افغانستان کې د غاښونو امراض زیات دي او خلک له ډېرو مشکلاتو.
بله ډاکټر صاحب، تاسو یادونه وکړه چې د غاښونو درملنه ډېره پر مصرفه ده. په اروپایي هیوادونو کې هم ګڼ کسان دا وس نه لري چې د خپلو غاښونو درملنه په خپله وکړي. اکثره وخت بیمې هم ټول شیان نه کور کوي. زیات خلک ترکیې ته ځي، بلغاریا ته ځي، پولنډ ته ځي او حتی هند ته. په افغانستان کې د غاښونو د ستونزو د حل لپاره فکر کوي چې کافي اندازه امکانات وسته که اوس هم خلک هندو یا نورو هیوادونو ته مجبوره کیږي چې ولاړ سي؟
نه، په افغانستان کې خو د تداوي د هر قسم تداوي امکانات شته دلته. یعنی که داسې سړی ووایي چې هغه ټکنالوژي چې هند لري یا هغه ټکنالوژي چې ترکیه لري هغه دلته افغانستان هم نن سبا لري، ځکه د دې غاښونو تداوي اکثر په مشینري آلاتو باندې کیږي. نو افغانستان کې د ټکنالوژي کمی نشته او د کادرونو کمی هم نشته. نو صرف دومره ده چې په دې افغانستان کې دلته غټ مشکل عمده دا ده چې یعنی د هغه ملکونو په نسبت چې هند یا ترکیه ده یا فرضاً نور ملکونه دي یا اروپایي ملکونه دي، نو هغې په اندازه خو قیمته نه ده، خو نسبتا له دې نورو تداویانو نه افغانستان کې د غاښونو تداوي پر هزینه ده او پر مصرفه ده او لږ د خلکو اقتصادي وضعیت ډېر خراب ده دلته. نو بل غټ عمده مشکل چې مخکې ما ذکر کړه هغه دا ده چې د خلکو دلته د غاښ اکثریت د تعلیم سطح ټیټه ده او د خلکو آگاهي کمه ده. نو ډېرې داسې په قصه کې هم نه دي او بې احتیاطي هم ډېره زیاته ورسره کېږي، لکه مخدرات زیات استعمالېږي، دخانیات زیات استعمالېږي، سګرټ، نسوار، د شي نه زیات استعمالیږي او بیا بیرته دیغي مراقبت هم نکېږي. که فرضا یو سړی سیګریټ استعمالوي او بیرته مراقبت د غاښونو خپل وکړي نو بیا هم یو څه اندازه د دې مخنیوي کېږي.
بله،
خو دلته د سوي چې سیګریټ یا نسوار استفاده کړي تر هغې نه وروسته بیا بیرته دیغي د موتواشونو یا غرغړې چې د خولې د پاره استفاده کېږي یا کریمونه چې باید استفاده کړي هغه نه کوي، نو همدغه وجه ده چې بیا مشکلات جوړیږي او جنجالونه زیاتیږي او بالاخره داسې یو حالت کې چې بیا راشي ډاکټر ته. اکثر بیا دغسې غاښونه صرف د تداوي هم نتیجه صحیح ځکه نه ورکوي چې هغه غاښ خپل داسې یو حالت ته رسېدلی چې هغه نور آخري بارډر لاین د کراس کړی، بارډر لاین کراس یا لاندې آپسي جوړ کړی وي، پولې پونه جوړ کړی وي چې بیا معمولا دا ډېر جنجالي تداویانې دي. افغانستان کې تداوی صحیح دی غاښونو د مریضانو له طرفه، البته ډیمانډ ډېر، یعنی هغه په اصطلاح غوښتنه ډېره
کمه ده. بله ډاکټر صاحب، په دې برخه کې اوریدونکو کې به زیاتې پوښتنې لري. ډاکټر صاحب متاسفانه ستاسو خبرې زه باید خطا کم، ځینې اوریدونکو په لاین کې دی په دې خاطر چې د دوی مصرف ونیسي. ځینې تخنیکی پوښتنې شاید تاسو ولري چې تاسو به کولی شئ په مستقیم ډول له دغو کسانو خپلې پوښتنې وکړي. د دوی پوښتنې که تاسو له ځان سره ولیکئ بیا به وروسته د ځوابونو لپاره بیرته تاسو ته وخت درکړو. اوریدونکو ته ورزو په لاین کې دی، مهرباني وکړئ ستاسو تماس رخصت دی. روغتیا مننه، خیر اوسه.
زه شهر د کابل د خجار سړی څخه یم او د میلمه څخه ډاکټر صاحب څخه همدغه پوښتنه ده چې سره کم وشي.
ستاسو آواز وانه اوریدل سو
سروان صاحب، دا پوښتنه ده تر هلته
لږ که ځای ته ورکړم.
تر څو نو دا پوښتنه ده چې باید هغه خو درد صحیح شو.
اوس آواز هم
سو اوریدل سروان صاحب،
مهرباني.
ما دا راته سب زه هم دا غوښتنه چې د غوښتنه چې د غاخو در بیا سره کوم نیول مخه سره کوم نیول سی بیا سره چې څه استعمال کوم دا واسه استعمال کی دا غوښتنه مې تر پښتنه حال کې ماته.
تاسو تماس م پرې کوي ډاکټر صاحب، ممکن ځنی پښتنې ولري د غاښونو درد، ممکن بیل بیل عوامل ولري. ډاکټر صاحب اړین کې نه کوم
پښتنه ډیرو علتونو له وجې نور غاخ خراب ته ډیر زیات پړسوب لري، مفهم اصطلاح چنجي وهلې دا څه چل د درد کوي عام اندسي غاخ درد کوي څنګه درد کوي بلې
خبرتون کوي
چې څنګه حاله د منځ خالي زاپونګونه ټول مسوي دي.
او صحیح صحیح، بس دا بیا تداوی غوړي د مخبل مالش ډاکټر ته بزي د صفاقي پاقي به او کېدې سیدا غاښتا ار سي ټي روټ کانال تراپی یا اسپټشي چې په عام اصطلاح کې ورته یو ضرورت پیدا کی او دا بیا ډکی او ممکن چې بیا دا پوښتنه هم ضرورت ده چې تاوی له بغلونې مات کی، نو دې ته بیا پوخه مچول کیږي. نو دا بیا ته باید خپل مالش ډاکټر فلر سره د دوا کار نه ده، دا دغه کار ده، یعنی پریکټیکل کار ده چې مریض کې باید پروسیجر اجرا شي.
بله ډاکټر صاحب، ځینې کسان د دغه سی حالاتو پر مهال په غاښ کې د درد ګولې جدي کولونیا جدي ځین نور مواد، دوی ته ستاسو لارښوونه څه ده؟
انت خلکو ته خو د ما یعنی په د طب له لحاظ نه دغه شی نه کوم دی، دا یو دغه شی دی یو کوم معیاري شی نه ده. د بعض خلک پکې کولونیا دی، بعض خلک پکې یوګي دی، بعض خلک پکې یو شی دی، بعض پکې حتی یو قسم مواد دی په بازارونو کې خرڅېږي ډنټول په نوم باندې، هغه په پخته کې وخت لیکيږي. دا کوم معیاري شی نه ده او د مریض مشکلم نه حل کی، بلکې مریض یو وخیم حالت طبيعي. د درد په خپل په غاښونو کې سروان سي دا یو الارم ده. کله کله د درد یو دم ورکسي په غاښونو کې نو دا بیا ډیر زیات خطرناک ته نسبت دی ته چې هغه د درد ولري. کله هغه غاښونه چې ډیر شدید درد ولري او یو دم دغه درد ورکسي نو په دې پوهه چې دا یو ډیر وخیم حالت د غاښ روان ده، حتی کارسینوجن کیدای شي د سرطانونو خواته ځي. نو په داسې حالاتو کې دغه شینو استعمال ضرور نه ده هغه اصلي لامل دغه پیدا کول او دغه تداوی کول په کار دي چې په آینده کې بیا مشکل جوړ نه کی.
ډیر مننه. بل اوریدونکو هم پلان کې د دوی ته ورزو مهرباني وکړي. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دی. د غښونو پرستونزو خبرې کوو که کومه پښتنه لري ډاکټر صاحب تاسو آواز اوري.
تا ته سلام رور او ډاکټر صاحب ته سلام ورغول او ریدونکو ته سلام وای. محمد همدر در سره پاړی کا کیم لاغبان نه
همدر صاحب مهرباني.
دماغ ډاکټر صاحب نه دا پختنه سیمن کرے او ماشوم دا سې 300 کالو دې دا خواګه وړه کینه کې ډیر خوړل او اوس دا غاخونه لکه وخت نه مخ کې هم نه سری زیدلې دي بي خونه استو دا نور د مخ غاخونه نه ست بيخي چې دا به د وخت په پوره کېدو سره سې د عمر وګوا ته کالو ته ورسې غاخونه به ډیر تراشي کنه. یو مې دا پختنه ده او بل پختنه مې دا ده چې یو سړی په ځواني کې د غاخو سره غنه کوي تیاتر نه کوي او هر شی کلک شیان پرې ماتوي کنه لکه کلک چارماغ او بادام کلک. نو دا په راتلونکي کې بیا تاوان لري که نه لري دغه پوښتنه نه ده.
ډېره مننه ډاکټر صاحب ستاسو پوښتنې یاداشت کړې. بل اوریدونکي ته هم ورزو مهرباني وکړئ. ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام مهرباني.
زه عمر دې پکتیا ولایت تاسو ته ماسکی ما دماغ کنه د یو میاسکی چې درد کوي او دوا کنه مې دی غدر کوي کوم زخم چې نه لري دغه د پر د زخم ګولې خورل صحیح دی او کنه د
بل تاسو تماس مې پرې کوي که ډاکټر صاحب کومه پښتنه ولري ممکن ځینې تخنیکی مسایل چې زبانه ور باندې پوهیږم. ډاکټر صاحب دا وريدونکي تماس لکه چې پریسو د غښونو له درد څخه شکایتونه کول. بل وريدونکي تورزو د دوی تماس پر وخه چې دوی کوم پښتنه لري مهرباني وکړئ. ازادي رادیو دا روغتیا پروګرام د غښونو پر ستونزو خبرې کوو.
السلام علیکم. څنګه شه جوړ روغ بهم او نن مو غښونه من دا غښونه چې جاري د جته د ډاکټر صاحب ته یوازې چې دا دواکې چې دا غښونه سپینځي
د جړیدو علت څه دی؟ تاسو نسوار یا سیګریټ کاروئ؟
موږ نسوار کوو.
مننه ډاکټر صاحب. ورسره تاسو ته من جواب درکې. لزان سره لیکي بل اوریدونکو ته ورزو سوالونه مال زانه سره یادش کړي ورسره به ډاکټر صاحب سره مطرح کوو. مهرباني وکړئ ازادي رادیو د تاسو تماس رخصت.
السلام علیکم سر واسه محترم جوړ بيدار بخیر. اسلام تاسو اسلام ډاکټر صاحب ته نسبلا چې ګزې سره کابل سره بکښې.
تاسو ګزې مهرباني تاسو आवाज زورو
حمله له خدمات وسه سروان صاحب ته ډاکټر صاحب دغه یو پښتنه وکړه چې د ماغه شنه خپل دار کم دي کړه ته وامه چې ګرم شی وخورم ام داس مې کې داس د دربان کې چې بيخي ګسره یو څه ځشه نه بخولل مثلا ګر یو به او که یخ یو به یا داس مثلا چاوي داس کړه ته مثلا یو نشابه یو مشروبات یو انرژي او د شر شر خو ام بيخي فزات کې په دایو ځم چې ډاکټر صاحب واچ مثلا بيخي ګسره دا یو کال د دوه کړه کې چې خوراک نه پکوم او دغه ش مثلا سکندوم دی نو وس جن خلک ته وایي پوش وکړه او جن وای دکې او جن ته وای کړه رشه و پریک نو نه پوهیږم چې بخي په دایو ځم د دوه کړه کې خوراک نه کړی
کوم غاښونه ډیر داستون زلري ټول غاښونه
نه نه بس د رستي ځم د لانی خو غاښونه د لای خو غاښونه د غاښونه ډیر فدای ابل دی چې کګر میو به یا چای وخه ایس ما سکو سره عمر شي بخي د سیم چې درد څه نه پکړارېږم او که یخي به وشم د غسزن فزاسو
بل احساسات ډیر مننه تاسو یو پښتنه مرزان سره یاداش کړو ورسره به ډاکټر صاحب سره شریکو. بل اوریدونکو ته ورزو مهرباني وکړئ. ازادي رادیو ده تاسو ته تماس رخصتوي د غښونو پر ستونزو خبرې کوو.
سلام علیکم چې ما یاسین نه د هلمند ولایت پر استاد سره پاړې کیم.
وعلیکم السلام مهرباني تاسو ته تماس رخصتوي.
نمبر خدا ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه چې هله وړاندې کوم. ما پښتنه د ډاکټر صاحب څخه ده چې زه چې کله انار خورم یا داسې نور تروشان خورم زما غاښونه چې دي داسې کوراکېږي داسې بیا شی نه شم پخولی. او بله پوښتنه مې راغله ډاکټر صاحب څخه ده د غاښو توروالی چې دی دا د څه څخه دی چې څخه غاښ تورېږي.
تورېدل یعنې دغه خلک چې بله اصطلاح ورته کاروي چنجي کول.
بله هو چنجي وکړي باید پک تور شي غاښ باندې ورېږي.
اوکې ډېره مننه. ما پوښتنه له ځانه سره ولیکله د تخنیکي همکار هڅه کوي چې ډاکټر صاحب سره بیرته تماس ونیسي، تلیفون یې رخصوي نه دی تر اوسه پورې. بل اوریدونکي ته ورزو د دوی تماس پر واخلو چې دوی څه پوښتنه لري. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی، د غاښونو پر ستونزو خبرې کوو. متخصص ډاکټر شاه محمد واحدیار د پروګرام میلمه دی چې د اوریدونکو پوښتنو ته ځوابونه وایي. ځینې اوریدونکو تر اوسه پورې تماسونه نیولي دي، خپلې پوښتنې مطرح کړي دي چې په څو شیبو کې به متخصص ډاکټر دوی ته ځواب وایي. بل اوریدونکي ته ورزو، مهرباني وکړئ، آزادي راډیو ده.
السلام علیکم محترم شیبر صاحب، تاسو ته او محترم ډاکټر صاحب ته د زړه له کومې سلام کوم. هیله ده چې صحت خوندان یست.
وعلیکم السلام مهرباني.
یو په بل پسې یعنی مخکې د ځانې د پای د غاښونو څخه راشروع دي، مخکې یو تور شوی و، دغه مابین دی تک تور شي، هغه سره بیا کرا کرا پراخه کېږي، درد او شی نه کوي. درې کاله څلور کاله پنځه کاله پورې دغسې بیا چې کوم وخت ټول غاښ ورژېږي، دکې یو دونې نه کېږي، غاښ پاتې شي، بره بیا درد شروع کړي، هغه غاښ وکاږم، دغه څخه وروسته بیا دغه بل غاښ دغسې میده میده لږ لږ سری کېږي، سری کوي، درد او شی نه کوي. بیا دغه څخه دا دوم غاښ دغسې کم کېږي، نو نه پوهېږم چې دغه کم څنګه دا وغاښ چې مې وښي ډاکټر صاحب څخه دغه پوښتنه لرم چې په دغه عقلم معلومات راکړي. دغه غاښ پر ځای باندې مې بل غاښ راشین سي، حال دا چې زه 28 کلن یم، په همدې سربېره باندې چې غاښ وکاږم دغه ځای پر غاښ باندې مې بل غاښ راشین سي. ډاکټر صاحب څخه په دغه عقلم معلومات غواړم.
ډېره مننه ستاسو تماس نه. ډاکټر صاحب وروسته خپل نظر څرګند کړي. بل اوریدونکي ته ورزو، روغتیا د ژوند شمنی پروګرام دی، د غاښونو پر ستونزو خبرې کوو. اوریدونکي کولی سي چې سټوډیو ته زنګ راووهي، خپلې پوښتنې وکړي، ډاکټر صاحب وروسته د اوریدونکو پوښتنو ته ځواب وایي. اوریدونکي ته ورزو، مهرباني وکړي، آزادي راډیو ده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام. که یو څه ځای ته تغییر وکړي ممکن آواز مو سم سي، ځکه چې آواز مو ډیر خراب راځي. که خپل پښتنه وکي ممکن आवाज مو واورم، زبا تاسو پښتنه ولیکم، بیا به ورسته متخصص ډاکټر صاحب سره شریک کړو. مهرباني.
خیر دکتر ڈاکٹر صاحب محترم، ڈاکٹر صاحب السلام علیکم و بعد السلام. ڈاکٹر صاحب میں دب پتن لرم کہ ذکر ہے یہ کہ بیچ کم یا گرم بھی
اوکه. دا کوم را پوسم چې کله یخ وبو وچ شي، یا هم تاوده شین وخره، غښونه مو حساسیت کوي، بریش کوي. ورسته به ډاکټر صاحب په دې اړه خبرې کوي، ځکه چې نور اوریدونکو هم عین مسله یاد کړه. نو ډاکټر صاحب ورسته د علت په اړه خبرې وکړي، دا چې د مخنیوي لارې چارې څه دي. بل اوریدونکو هم پلان کې د دې لپاره چې مصرف یې ونسي، دوی ته ورزو، مهرباني وکړي، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی، تاسو ته تماس رخصوي.
السلام علیکم ورجانا، په خیر.
وعلیکم السلام مهربانی.
ورجان زما اول سلامونه قبول کیه، ډاکټر صاحب تم سلامونه وایم. زما پښتنه ده چې د غاښونو د مریضۍ په حق له د غاښونو مریضۍ په ماشومان کې د څه شي پیدا کیږي. زما اولادونه دي د 2 کالو سه عمر دی، د یو ماشوم د بل د 6 کالو سه دی، خو هم د غاښونو مشکل لري. غاښونه ډولې کوي، ماتیږي، چنجي کوي، او درد هم کوي، د درد څخه شکایت کوي. د دې علائم څه شي دي، د چی څه پیدا کیږي، او د تداوی لپاره کې ډاکټر صاحب کومه لار راته وشي، مهرباني وي.
دغه کوشنیان حتما خواجه هم زیات کاروي، آیا غاښونه منظم ډول برس کوي؟
نه، زمر سیمه کې دا اصطلاح خو نسته، خو بیا هم هغه سي خواجه مژ نه ورکو چې ډیر زیات خواجه مژ نه ورته ورکو چې غاښونه ورته خرابوي. و دا سي دا بي ځای دواګاني استعمالو د دواګانو سره هم دا خطرات پیدا کیږي کنه.
دا دواګاني ډاکټران ورکوي کڅنګه؟
بس دا خو درته دوا پروشي دي، مش په خپل سر هم دواګاني راخلو او ډاکټران هم ورته ورکوي. بعضي وخت کې دا د ایصال په مریض کې شي کوم دواګاني مژ ورکو، نو بیا کوم ډاکټران راته وایي چې دا د غاښونو مشکل پیدا کوي.
ډېره مننه ستاسو پوښتنه مال ځان سره ولیکړه. ولیکله وروسته ډاکټر صاحب سره تماس نیسو، هڅه کوو چې
دا اوریدونکو پوښتنه د سره مطرح کړو. بل اوریدونکو هم زنګ وهلی دوی ته ورزو مهرباني وکړئ. ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
سلام علیکم، څنګه شاید بخیر سره
اوسه؟ مننه خیر اوسه، ستاسو آواز اوري مهرباني.
ما ول د ډاکټر صاحب څخه دا پوښتنه د چې دا راشن د ستور د غونه پیدا کې دا په چیش سره وکیږي
او څه رقم د خلک چې د چنجو خړلو اصطلاح ورته کاری کنه په مجموع کې ټول غښونه تور سوي دي.
یا دا څه غښونه مخان نه دي، دا سپین پوښونه دا تور تور ټیک په پیدا سوي دي.
ښه، بس ما ځان سره ولي کله ډاکټر صاحب ورسره تاسو ته جواب درکې چې د دې چاره څه ده. بل اوریدون کې تورزو د دوی تماس هم راخلو چې څه پښتنه لري. مهرباني وکړئ ازادي رادیو د تاسو تماس رخصوي. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی، د غاښونو پر ستونزو خبرې کوو. مهرباني.
سلام علیکم، د سپټل د غرنینه خبرې کوم.
مهرباني وکړئ تاسو ستونزه څه ده د غاښونو د موضوع په اړه متخصص ډاکټر به ورسره تاسو ته جواب درکړي.
د ما خوږ درس دی انداول نه تک تور دی چې د سیوڅه وخت وو دي تی مات شي ډېر دوا مسوا کوم وایم دوا مستعمل او مولا کو پیچ تخیل
د دوا ډاکټر اندر کې کې پخپل کاروي پخپل سر
ستوخانه کې مخنه
شاشه ډیر مننه. نور اوریدونکو هم عینی موضوع یاد کړم، اتمن به ډاکټر صاحب سره دا موضوع شریکو. بل اوریدونکو ته ورزو د دوی تماس پر واخلو چې د دې پروګرام د موضوع په اړه دوی څه نظر لري یا هم څه پوښتنه لري. مهرباني وکړئ ازادي رادیو د تاسو تماس رخصوي.
السلام علیکم، څنګه یې جوړه بخیر؟ از ما غاښونه
ته کیږي مننه. تاسو غاښونه جوړ دي؟ تاسو سیګریټ یا نسوار کاروي؟
یا نو سګریټ کاروم نه مسواک کاروم. هغه څه چې وایته مسواک کوم په نیه نه سم.
بله ډیره مننه، بس تاسو ستونزه هم ولي کله ډاکټر صاحب به ورسته ور باندې سرګندونی وکړي د تبله نظر به د دې ستونزې د چاري په اړه تاسو خپل نظر ووي. بل اوریدونکو هم پلان کې د دوی ته ورزو د دوی تماس پر واخلو چې د پروګرام د موضوع په اړه دوی څه وایي. تاسو تماس رخصوي د لطفن خبري وکړي. وعلیکم السلام. سلامونه تاسو یو څه ځای ته تغیر ورکړئ، ممکن आवाज مو سم سي. مهرباني وکړئ.
سلامونه احترامات عمر یا تاسو سره ستاسو سلام کوم.
وعلیکم السلام، مهرباني ډاکټر صاحب ورسته اتمن برتر پیدا کو تخنیکی همکاران هڅه کوي چې ټلیفون ته زنګ ووهي. متاسفانه چې تر اوسه نه دی رخصوي. مهرباني وکړئ تاسو خپل پوښتنه وکړئ، موږ به تاسو پوښتنه ورسره شریک کړو. دا ورته کې تماس متاسفانه چې پریسوي. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته واجیست. له ازادي رادیو نه نن د غښونو پر ستونزو خبري کوو. ځینې متخصصان ټینګار کوي چې له ماشومتوب د غښونو څارنه او ساتنه په کار ده. د دوی په باور چې سالم او روغ غښونه د یو انسان د ظاهري ښکلا برخه ده چې ساتنه او پالنه کې باید غفلت ونه سي. ډاکټران سپارښتنه کوي چې خلک کولی سي په لږو امکاناتو هم د خپلو غښونو ساتنه وکړي. چې مهم ټکی د ورځې لښته لږه دوه ورې د غاښونو برس کول یا هم مسواک کول، له فلوراید لرونکو کریمونو څخه استفاده، د خولې د منځلو د مایع کارول، د سیګریټو او نسوارو نه کارول او د اوبو زیات څښل عمده موارد دي. اوریدونکو ته ورزو زنګ وهلې دی. مهرباني وکړئ تاسو تماس رخصوي دی.
السلام علیکم، عبدالمالک لغمان ولایت.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ تاسو ستونزه څه ده چې د متخصص ډاکټر جواب تاسو ته بیا ورسره راوخلو.
ستونزه دا ده چې د ډاکټر سم نه هغه پښتنو کې دا د غاښونو عصبي رښتې چې دي ډاکټرانو چې دا کله قطه شي نور بیا چې د غاښ نه په دردېږي او نه چې د توري کې دا ځنې کای وخت کې د سکیږي خو بیا چې د هلته بیا تور شي یا په در شي د پښتنو ډاکټر سم نه وکړي.
د د د غښونو دغه عصبي رښتې څوک پرې کوي؟ یو ډاکټر پرې کوي که خپل خلک؟
او ډاکټران وایي کنه چې کله دغه هغه کوي فرمکوي وایي موږ د غښونو عصبي رښتې پرې کوو چې بیا نور بیا هغه نه کوي دا خرابېږي نه او دا چې دی بل په دردېږي نه د غښونو. نو بیا چې کله هغه رډه کې مخفل هغه خړکړې او ډکړې او سې ته بیا د هڅرت کې تور شوې هم دې دا ډاکټر سره پښتنه کوښښ دارښتیا ده او غنان شي
ډېره مننه. نو ډاکټر صاحب اتمن په دې موضوع باندې ورسته خپلې خبرې وکړې. ستاسو تماس نه مننه اوریدونکي زنګ وهلی و بل اوریدونکي ته هم ورزو او به ګوري چې دوی کومه پوښتنه لري. روغتیا د ژوند شتمني پروګرام دی د غاښونو پر ستونزو خبرې کوو. مهرباني وکړئ ستاسو تماس رخصتوي دی دا اوریدونکي تماس پریسو. تخنیکی همکاران هڅه کوي چې له ډاکټر صاحب سره تماس ونیسي. د پروګرام ګڼو اوریدونکو خپلې پوښتنې رالېږلې دي. بل اوریدونکي ته ورزو کوشش کوو چې د سره تماس ونیسو. د ډاکټر رفی په نامه متخصص ډاکټر را سره رخصه وي. د ډاکټر صاحب ګڼو اوریدونکو په دې پروګرام کې د غاښونو پر ستونزو باندې خپلې پوښتنې وکړلې. ما ځینې یادښت کړي دي که تاسو یو په یو ځواب کړي. اول دا چې یو اوریدونکي وویل چې کله ګرم شی وخوري یا هم سړې اوبه وڅښي غاښونه حساسیت کوي. دا ستونزه ګڼو نور اوریدونکو هم شریک کړه. ډاکټر صاحب ستاسو ځواب څه دی چې علت څه کېدای شي؟
په شروع کې هوتا ستا سلام او تاسو همکارانو ته او ټول اوریدونکو ته خدای وکړي تاسو ټول جوړ او روغ رامت اوسئ. مشکل دوه مسله کې ده. کېدای شي چې دا غاښونه یې مثلا مانګ ولري، د غاښونه بیا د اورۍ سولېږي، یعنی اورۍ تحلیل کوي لاندې دي د غاښونو ریښه چې دا ځایونه حساس دی، هغه چې خوله ته برهنه کېږي لوس کېږي. نو دوی ته چې کوم چای راځي یا ګرم شی راځي یا سړه شان لکه آیسکریم لکه یخ اوبه دا شان چې ورته راځي دا حساسیت کوي. یو مسله دا ده. خو داسې عام مسله چې اکثریت خلک دې سره مشکل لري او دا وایي چې غاښونه مې داسې شیانو سره حساسیت یا بریښي، هغه مسله دا ده چې غاښونه یو چیرته حتما یو چینجن ځای لري چې شاید په سترګو کې ونه ښکاري. مثلا د تماس نقطې دي هغه مثلا دوه غاښونو تر څنګ دول غاښونه چې یو بل سره کانټیکټ پیدا کوي یا تماس کوي، هغه ځایونه داسې ځای دي چې ډاکټر ته فقط ښکاري یا ډاکټر ایکسری کوي هغه ځایونه ګوري، ناروغ هغه ځای نه خبر نه دی. یا بعضې داسې چینجن ځایونه دي چې ډېر وړکۍ دی خو د لاندې نه ډېر خراب دی، نو هغه نه هغه ته چې بیا یخ شی راځي هغه غاښ تحریک کوي او درد کوي. بیا دا هم دوه رقم دی. کېدای شي دا اوږده درد وکړي مثلا څو دقیقې لپاره تر څو دوا وکړي دوام وکړي. بس دي چې داسې معمولي هماغه لحظه چې یو ګرم شی اسکی یا سړه شی اسکی درد کوي خو وروسته ډېر ژر ښه کېږي. نو دا متفاوت تداوی غواړي. دا مسله دا ده چې کېدای شي چیرته چینجن دا غاښونه دي.
بله مننه د غاښونو متخصص ډاکټر رفی وایز. ډاکټر صاحب شاه محمد واحدیار هم رخصه وي دی. واحدیار صاحب ټلیفون مو متاسفانه چپری وو. ګڼ اوریدونکو تماس ونیو خپلې پوښتنې او نظریات را سره شریک کړل. یو اوریدونکي ویل چې د 15 کلونو ماشوم دی چې غاښونه ژړ سی وی دی یا رنګ په ژړېدو دی. بل اوریدونکي ویل چې که ځواني کې څوک احتیاط ونه کړي وروسته د غاښونو ستونزه څومره په پراخېدو خواته ځي.
بله سروان صاحب، دغه دی یو ورور پوښتنه چې ودی ماشوم د غاښونو په ارتباط باندې له لغمان نه دی هم درته بړی کنیولې و. دی وویل چې د ماشوم غاښ چې ده دا رژیږي رژیدل، یعنی تویږي داسې میده میده. هغې کې څو علتونه موجود دي. یو علت خو دا ده چې کېدای شي د دغه ماشوم د کلسیم کمبود سره مخې ده، یوه مسله. دومه مسله دا ده چې د ماشومانو د غاښونو حفظ الصحه لکه څنګه چې د غټانو ضرورت ده د ماشومانو هم ضرورت ده. ماشومانو ته هغه ټریننګ نه ورکول کېږي چې هغوی خپل غاښونه وساتي. نو کله چې دوی غذایي مواد خوري او له هغې وروسته غاښونه یې نه پاکوي، نو دی تقریبا داسې وخت چې دا ماشوم 15 کلن ماشوم ده، نو دا باید د والدین د ټرین کې چې تر اوسه موجوده چې کوم ډیفیکټ یا کوم مشکل چې د دې په غاښونو کې منځ راغلی ده، هغه دا ده چې معمولا هر غاښ ځان ته عمر لري سروان صاحب. نو دا ځان ته عمر لري دغه 15 کلنۍ کې چې دي د مخې غاښونه که فرضاً ډېر زیات خراب وي، دا تر ډېر امکانه باید کوشش وسي چې تر 6.5 یا 7 کلنۍ پورې دا وساتل شي. د هغې علت دا ده. هغې کې دوه علت دي. یو علت خو یې دا ده همداسې دغه د شیدو غاښونه چې کوم دي دا د دایمي غاښونو دپاره یو رهنمو د یو لار خلاص طریقې ته راوځي، ځکه چې کله دایمي غاښونه تشکل کوي د لاندې د یو پخانی په شکل باندې تشکل کوي، نو بیا هغه معمولا چې کله که دغه غاښ مخکې له وخت نه وویستل سي، هغه پخانه شکل چې هلته ده هغه د دې توانمندي بیا نه پیدا کوي چې هغه راووځي، چون لار ورته بند وي او دومره توان نه لري چې د وری وشکي او دی راووځي. نو په دې صورت کې بیا دغه د دې غاښونو امکان دا ده چې امپیکټ پاتې کیږي. امپیکټ غاښونه موږ ورته وایو چې په ځامه کې داخل کې پاتې کیږي، چې دا بیا په غټوالي کې ماشوم ته د مریض ته بیا مشکلات جوړوي، چون دایمي غاښ بدای نه لري. بیا د هغې دپاره هم تداویانې دي چې هغه تداویانو په واسطه باندې که چېرته دغه کوم موقعیت چې د غاښ په دې ځامه کې ده اکسرېګانې ورته کیږي، هغه کتل کیږي چې که چېرته د دې امکان یې ودرلود چې د اورتودانسي په طریقه باندې دا راوویستل سي او بیرته دغه دایمي غاښ د دې په دې مخې غاښونو کې جای په جای شي، دا امکانات شته. او بل په کار دا نه ده چې دغه وکي دا څه ورته وایي دا بې وخته وخت د ماشومانو غاښونه. زه اوریدونکو ته یو خبره کوم، او دا زه بار بار اکثر رسنیو ته چې زمه دا خبره کوم او عام مریضانو ته هم اکثر د ما توصیه دا وي چې ګورئ د چې په عام اصطلاح کې په افغانستان کې داسې یو رواج ده، وایي ماشوم د غاښ وباسه دا بیا راشین کیږي. دا هر غاښ ځانته عمر لري، په هغه عمر کې چې تا دا غاښ وویسته او هغه دایمي و، یا فرزند شو دو غاښ کې مخکې له دې چې لاندې دوه پر درې حصې د غاښ د دایمي غاښ تشکیل شي، تا دا غاښ وویسته د دې امکانات تاسې راونه وځي، یعنی سل په سلو نه ده خو امکانات د دې ډېر دي چې دا غاښ بیا راونه وځي. نو دغه مشکلات ته باید دوی وخت په وخت باندې ډاکټر ته مراجعه وکړي، د دې اکسرېګانې وکړي، وګوري چې څومره تشخیص شوی ده او څومره نه تشخیص شوی، آیا دغه وسلو ته ضرورت لري که تداوي ته.
ډېره مننه ډاکټر صاحب. رفي وایز بل اوریدونکي زنګ وهلی وو، دوی ویل چې کله تروه شیان یا تروش شیان وخوري د ډېر وخت لپاره نور شیان نه شي کارولی چې غاښونه یې حساس کیږي. په دې برخه کې ستاسو سپارښتنه دغو کسانو ته څه ده؟ ځینې کسان ممکن حساس غاښونه ولري.
سلام د ګران ډاکټر صاحب ته وړاندې کوم. تاسو په ځواب کې باید ووایم چې بعضې غاښونه مثلا داسې دي چې موږ ورته ابریژن وایو، سرویکل ابریژن، یعنی غلطه برش وهلی ده، مثلا افقي یا رئی شکله برش وهلی ده، د غاښونه سولېدلې ده، مثلا د وری سره نږدې دلته د مارجنه جنجبه د ور کناري وری چې ورته وایي، دغه ځایونه کېدای شي چې دغه غاښونه سولېدلي وي، یا امکان لري چې غاښونه مثلا څوک بروکسیزم ولري، غاښونه د شپې طرف نه وچیچي یا یو بل سره هغه کې ګرینډینګ ورته وایي، چې یو بل سره تماس ورکړي او غاښونه وسیلېږي. نو داسې امکانات شته دي چې دا حساس شي د تروش شیانو سره. نو دې ته پکار دی چې اول خو تر کوم حده پورې چې ورته امکان لري د تروش شیان چې دی لږ رقیق شي بیا استفاده شي. که احیانا داسې امکانات لري مثلا د لیمو جوس چې ده، خب که داسې امکان ونه لري بیا کېدای شي چې دا وقایوي حالت هم ځان ته اختیار کړي. مثلا دا کېدای شي چې د بعضې کریم دندان د غاښونو کریم دي چې مثلا د سنسوډاین په نامه دي یا نور دي، یا داسې موتواشونه دي چې د خوله غرغړې لپاره دي، نو هغه ضد حساسیت دی، نو کېدای شي چې هغه نه ناروغ استفاده وکړي او دا حالت هغه برطرف کیږي. خو په دا شرط چې ډاکټر هغه چیکپ کړي، یو ځل ډاکټر مطمئن شي چې څه مشکل نور نشته، چې مثلا د تداوي وړ وي یا د پورکاري وړ وي، نو دا مسله که هغه شو نه فیرسو که دا نور مشکلات نه و، بیا کېدای شي چې ناروغ داسې وقایوي دا شیان وکاروي چې تر څو غاښونه حساسیت یا بریخ ونه ښیي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب. شاه محمد واحد یار، ګڼ اوریدونکو زنګ وهه، ځینو کسانو ویل چې د غاښونو د تورېدو مسله دوی زیات لري، ځینو نورو ویل چې د ماشومانو یا هم پخپله د دوی غاښونه د وخت په تېرېدو سره ماتیږي او برخې برخې ولېږي، ځینو کسانو ویل چې غاښونه ژړ دي او په دې برخه کې چاره څه ده، ځینو کسانو ویل چې په دې برخه کې درد لري، چا ویل چې درد نه لري. په مجموع کې د غاښونو د تورېدو او ژړ کېدو د علتونو په اړه که وایست، مخکې تاسو د کلسیم د کمېدو یا په بدن کې د کلسیم د کموالي یادونه وکړه، که اوریدونکو ته وایست چې دا ستونزه څنګه مخنیوی کېږي او اصلي علتونه څه دي؟
ساری صاحب، خبره خدا ده چې د غاښونو ژړوالی چې ده، یو د غاښونو رژېدل دي. د غاښونو رژېدل خو صحیح ده د کلسیم د کمبود له وجې نه کېږي، خو کله چې د غاښونو ډیسکلریشن یا تغیر د رنگ ژړوالی منځ ته راځي، یو ګوره یو قصابرند سالس تی غاښونه په مجموع کې تقریبا ډیر زیات رنگونه لري. بعض خلک دسی غواړي چې د مخ خپل طبيعي غاښونه چې کوم دي دا باید ډیر زیات تک سپینی، خو در حال کې چې دي د خپل د غاښونو دغه ساختمان در رقم ده، ساختمان در رقم ده چې هغه باید هم دغه رنگ ولري. نو هغه خو بل یو عارضي شکل باندې د غاښونو د تغیر د رنگ منځ راځي، دا له هایپر فلوروزس یا د فلورین د زیاتېدلو له وجې نه هم کیږي، د هایپو فلوروزس یا د فلورین د کمبود له وجې نه هم کیږي. چې دا بیا مریض ته معاینات کیږي او د معایناتو نه وروسته دقیق کیږي که چیرته دا فلورین زیات وي، بیا دې ته یو قسم دواګانې د ده ورکول کیږي چې د جذب د فلورینو په بدن کې کم کړي. که چیرته کم وي هغه ته بیا فلورین ورکول کیږي چې په لوکل شکل باندې چې په ماوتواشونو کې مسته، کریمونو کې مسته، اور علم مسته چې د خولې له لارې نه ګولۍ وخوري، دا هم سته دام ورکول کیږي. بعضې خلک بیا وایي چې د مونږ غاښونه ماتیږي او رژیږي او درد نه لري، نو هغه په داسې یو حالت کې وي معمولا چې دغسې یو مشکل په اکثر په اولډ ایج کسانو یا په موسینو خلکو کې یا زیات عمر کسانو کې دا شی ډېر زیات لیدل کېږي. نو د هغې وجه دا ده چې هلته یا دوی د کلسیم کمبود لري، د کلسیم او ویټامین ډي کمبود، ځکه د ویټامین ډي مې ځکه ورسره وویلي چې کلسیم چې دي سالس دا د ویټامین ډي د جذب دپاره زمینه برابروي، او ویټامین ډي چې دي دا د کلسیم د جذب دپاره زمینه برابروي. دی او له بل سره لازم او ملزوم دی که یو څوک کلسیم خوري نو ویټامین ډي باید ورسره وخوړل شي. نو د دغې له وجې نه کېدی چې د دوی د غاښونه ضعیف وي او ماتیږي، او یا فرضاً دوی په خپل ورسره بې احتیاطي ډېره زیاته کړې وي، نو خو به یو دوی او دغه د کلسیم د کمبود له وجې نه چې د په مجموع کې په ټولو غاښونو کې مشاهده کېږي.
ډاکټر صاحب، دغه مواد چې بدن کې کمی، بخښنه غواړم، په څه کې پیدا کېږي؟ کوم خواړه خلک وکاروي چې دغه اړتیاوې پوره کړي خپلې؟
معمولا له سبزیجاتو نه باید زیات استفاده وسي، او د پروتیني موادو نه ډېره زیات استفاده ونسي، او سبزیجات میوجات دغه نه باید زیات استفاده وکړي. لکه سبزیجاتو کې چې موږ تاسو وګورو پالک دي یا فرضاً کاو دي، دغه بعضې ترکاري بابو سبزیجات چې دي دا مناسب دي، د دې لپاره سترغو پورې د انسان د بدن وسپن او کلسیم دا شي نه باید پوره کړي.
ډیره مننه ډاکټر صاحب. وایز یو اوریدونکي وویل چې کله دوی ځینو کسانو کې دا ستونزه پیدا کیږي، ځینې نور کسان ورته سپارښتنه کوي چې د غاښونو عصبي رشتې که پریسي نو بیا د درد احساس نه کوي. په دې برخه کې ستاسو سپارښتنه څه ده چې خلک کوم احتیاطي تدابیر په پام کې ونیسي کله چې د غاښونو د رشو د مړ کولو اقدام کوي؟
مسئله دا ده چې ټول غاښونه چې مثلا حساسیت کوي یا درد کوي، حتمی نه ده چې دغه ریښې باید پرې کړل شي. د خلکو خبره یعنی آر سی ټي مونږ ورته وایي، روټ کنل ټریټمنټ، یعنی د غاښ د سرکشي چې ورته وایي عام خلک، نو دا مخصوص غاښونه دي چې مثلا خپل مخصوص عرض لري، چې مثلا داسې مشکل ولري مثلا کوم غاښ آپسي شوی ده، کوم غاښ ده چې سرخودی دردونه لري، شپې طرف نه ډیر دردونه کوي، دا نور مثلا د هغه دردونه دي چې عصب کشی ته ډاکټر مجبور کیږي او هغه عصب کشی کوي. خو بعضي غاښونه چې دي چې د هغه اعراض عصب کشی ته نه دي، یعنی حتمی نه دي چې هغه عصب کشی بل لاره لري یا وقایوي لاره لري، یعنی چې ډاکټر هغه فورکاری کوي یا د کی غاښونه یا ورته کوک لګي یا بل شی لګي چې دغه مشکل رفع کیږي، نو دې ته ضرورت نه شروع کنل سي. خو کوم غاخ روټ کنل سي، طبعا یو مسله دا دي چې لیک د غاخ په تحقیقاتو کې خود له سوی دا چې لیک فرونت فراکچر ورته وایي، یعنی مساعد کیږي د نماتې دلو ته، نو سړی باید دې ته پام وکړي چې ور باندې څه شی ډیر سخت چا مات نه کی، عادي خوراک وکړي، خپل روزمره خوراک وکړي، ور باندې نور د څه کوم غاخ چې سب کې شوي دا نه شوي، دوی ترمنځ کوم فرق نه کی په خوراک کې نارو. خو مسله دا دی چې یا ډیر ور باندې وشي، دل پر چې هلته اوسره جوړ شوی دا بیا غا ډیر تدک شوی دا، نو د غاښونو دیوال کې د شي چې ضعیف وي، نو د ماتېدلو امکانات هغه حالت کې بوي.
ډاکټر صاحب، ځینو متخصصانو سپارښتنه کړې ده چې خلک باید فلوراید لرونکي کریمونه وکاروي د غاښونو د منځلو په وخت کې، دا کوم ډول کریمونه دي؟
معمولا اکثریت کریمونه چې بازار کې پیدا کیږي اکثریت فلوراید لري، خصوصا د سټانډرډ کریمونه چې دي د سی برانډ دي، یعنی په نړۍ کې معتبر کمپنیانو کې تولید کیږي، مثلا کالګیټ، کریس، کلوز اپ او د سی نور، اسپایډنت او نورې، دا ټول چې دي د سی برانډ کمپنیانو نه دي چې نړۍ کې ښه کمپنیانو کې تولید کیږي. خو متاسفانه په بازار کې اوس داسې درغلي ډېر شوی ده چې مثلا یو خنوم کې څو رقمه دا مواد پیدا کوي چې نه پوهېږي چې کومې اوریجنل دی او کومې بدل دی. نو فلوراید ضرور دی په د غاښونو په کریم کې، مثلا چې څوک مثلا دا فلوراید ضروري دی لپاره چې غاښونه یو عنصر، یو مهم عنصر فلوراید دی، او د غاښ د تقویت لپاره، د غاښ د استحکام لپاره فلوراید یو ضروري عنصر دی چې باید موجود وي. نو دا کېدای شي چې لکه څنګه چې ډاکټر صاحب وویل، له اوبو طریق نه وخوړل شي، له خوراکي موادو نه استفاده وشي، یا دا چې موتوا شي د انفیای، یا چې کریم د غاښونو کریمي. نو اکثریت د غاښونو کریم فلوراید لري، خو په ماشومانو کې او په مشرانو کې دا مقدار بیا فرق کوي. مثلا اکثریت داسې ماشومان چې دوه کلن درې کلن داسې دي، هغوی ته 1500 پی پی ایم پکار دی، خو مشرانو لپاره یو پی پی ایم 0 پی پی ایم پکار دی. نو دا فرق لري چې بیا ډاکټر تصمیم نیسي چې کوم فلوراید استفاده وکړي. خو بعضې وخت دا فلوراید بیا اجازه نشته بعضې کسانو ته، خصوصا هغه کسان چې فلوروزس لري، یعنی د فلوراید د هغوی په وجود کې پورته دی مقدار، نو هغوی ته بیا دا پکار دی چې بیا فلوراید ورکړ نشي د کری د غاښونو کریم سره، نو هغه ته بی فلوراید د غاښونو کریم پکار دی، نو ډاکټر بیا هغه تصمیم نیسي.
ډیر مننه ډاکټر صاحب شاه محمد واحد یار، تاسو ته به راسو. تیر اونۍ یو اوریدونکي روغتیا پروګرام ته زنګ وهلی وو، د خولې له بوی څخه یې شکایت کاوه. په دې اړه که تاسو یو څه د خپل مسلک اړوند وضاحت ورکړي چې خلک له دې ستونزې سره څنګه مبارزه کولای شي.
سالی صاحب، د خولې بوی له څو علتونو نه منځته راځي. یو خدا ده چې دا مریض کېدای شي د وریو تکالیف ولري، یوریو تکلیفونه ولري، یوری به ویني کیږي د غیلې وجنه دا کېدلی شي. بلکې د دې غاښونو په منځ کې سوری وي، یا په عام اصطلاح چنجي وهلي وي چې په طبي اصطلاح کې ورته کیرس وایي، هغه وي، او هلته غذایي پارچې یا د ډوډۍ پارچې پاتې کیږي، هغه هلته ګندکیږي او بوی کوي. او بل علت یې د غاښونو نه برس کول یا نه ساتنه یا حفاظت نه کول، دا د دې لامل کیږي. بل دغه مخدرات استعمالول لکه نسوار او سګرټو د شین استعمالول د پخلي کې بوینه پیدا کوي. نو هر یو بیا ځان تخپل تداوی لري. دغه سیبیر جنجیوایټس چې مونږ ورته وایو، د وریو تکالیف سي دي، دا به ډاکټر تزید، ډاکټر به د ګوري دغه لپاره به دوایی تداوی ورکي، او کچیرته ضرورت وي جنجیوکټومي یا د وریو یو عملیات دغه ورته کیږي چې دغه وری هغه وری چې هغه خرابې شوي دي یا شړېدلې دي، هغه وری به ایسته کیږي او دوا به ورکول کیږي چې دې د وری بیرته را وخیزي برابر شي. او که چېرته غاښونو کې سوري موجود وي، نو د دې بیا دا تداوي کیږي، غاښونه باید تداوي شي، او نارمل د خپل خولې برس کول یا د کریمو استعمالول، خصوصا د شپې له خوانه، ځکه د شپې له خوانه ډېر زیات موږ تاکید کوو چې د شپې د خولې افرازات چې کوم دي، معمولا د ورځې له خوا افرازات چې کوم دي، د غاښونو پاک ساتي. او د شپې له خوا چې کله څوک وي د کیږي، نو د خولې افرازات چې دي هغه بندیږي، بلکې پنیشتي سابي. نو هلته چې کوم غذایي مواد شی پاتې کیږي، د هغې له وجې نه بوی کوي، خرابیږي، او د خولې بوی له دې نه پیدا کیږي. دغه څو لاملونه دي چې د دې له وجې نه د خولې بوی پیدا کیږي.
ډېر مننه، خدای دې وکړي چې د دغه اوریدونکي ځواب ترلاسه سوی وي. ډاکټر صاحب رفیع وایز، تاسو تر اوسه په نور نړۍ کې یو کس چې تر اویا کلونو هم زیات عمر لري، لا هم سالم غاښونه لري. په افغانستان کې ولې کیسه سرچپه ده؟ ته په ځوانۍ کې ځینې کسان زیات غاښونه نه لري یا ایستلي دي؟
بله، غاښونه معمولا یو داسې بخش دی چې معمولا اقتصاد ته ډېر ارتباط لري، یعنې د غاښونو ساتل اکثرا اقتصاد ته ډېر رول لري. خو دلته بیا څو فکتورونه نور هم دي. مثلا اوس مونږ خارج نه خبر لرو چې اکثریت خلک هلته هم غاښونه نه لري، خو په افغانستان په پرتله نه. دې لپاره چې د هغوی عامه پوهاوی یا آگاهي عامه چې دی هغه ډېر پورته دی، د هغوی د تحصیل کچه پورته دی، آگاهی لري، هغوی د انټرنیټ استفاده کوي، هغوی ته ډاکتران یا دولت مشوره ورکوي، راهنمایي کوي، رسانې د هغوی په لاس کې ده. نو هغوی اکثرا داسې باسواد خلک دي او پوهېږي او ډاکتران دا خبره اورېدلی ده چې مونږ غاښونه باید څنګه وساتو او څنګه محافظت وکړو او څنګه مخنیوی وکړو د مشکلاتو نه. که احیانا هغوی ته څه مشکل هم پیدا شي هغوی ته هغوی لپاره ډېر مجرب ډاکتران هلته دي د هغوی کار کوي. او بل مسله چې اکثرا د هغوی سطحت کچه پورته دي نو هېڅ مشکل نشته په تداوي کې. خو کله چې افغانستان ته راځو یو طرف نه خو مونږ عامه پوهاوی ډېر ضعیف دی متاسفانه د دولت طرف نه زمونږ ډاکترانو ترمنځ. او بل طرف نه اکثریت خلک بې سواد هم دي اکثرا دغه کارونو ته توجه هم نه کوي. بل طرف نه د خلک اقتصاد ډېر ضعیف دی او کله که وغواړي که کوم غاښ تداوي وکړي دغه توانۍ ونه لري هغه پیسې برابر نه کړي نو غواړي چې هغه خپل غاښ وکاږي. یا مثلا همداسې پرېږدي چې تر څو خراب کړي که خراب شي تر څو چې مثلا که درد ونه کړي همداسې خپله پرېږدي وریښې دي په خولهیې. نو مسله دا دی چې دا څو فکتور یو ځای کېږي او خلک مجبور دي چې غاښونه یې خراب شي او همداسې پاتې شي او اکثریت د اقتصادي په لحاظ او سواد او
امپوهاوی مثلا دې ډېره مننه ستاسو نه ډاکټر صاحب. واحد یار د ځینو کسانو غاښونه ولې د وخت په تیرېدو سره تر حد زیات اوږدیږي یا په بل اصطلاح وري د وخت په تیرېدو سره ځان ټولوي؟
سالسه به د خو د سه ما خو درته چې دغه وري خپل مشکلات لري مرزونه لري یا غ مرزونه لوجنه دا وري د مشکلات پیدا کوي چې دغه بیا تداوی کیږي تداوی سی باید. او د غاخونو خو د زیات عمر ولا خلک کوم دي زیات عمر ولا خلک چې معمولا د دې د ویتامینونو منرالونو د ډیفیشنسي سره یا کمبود سره ډیر مخ کیږي نو دغه وجه ده چې دا غاښونه رژیږي او خرابیږي.
ډېر مننه ډاکټر صاحب. د غاښونو د سپینولو په اړه ځینو اوریدونکو پوښتنې وکړې. ځینو کسانو ویل چې غاښونه یې تور دي، چا ویل چې غاښونه یې ژړ دي. د سپینېدو لپاره تاسو څه توصیه کوئ دوی ته؟
د سپینوالي لپاره خو معمولا عام استفاده کېږي د بلیچنګ استفاده کېږي خو دا سپینوالي تقریبا موقتي دایمي نه. نو هر شپږ میاشتې پس باید که څوک غواړي چې غاښونه یې دوامداره سپین پاتې شي نو هر شپږ میاشتې پس باید یو بلیچنګ دوی وکړي. نو د دغه یوه لاره یې ده چې غاښونه سپینېږي ورسره او داسې تداوي چې په تداوي سره د غاښونه سپین شي بدون له دې چې یو لاینر ورته وایي چې هغه جوړ کړي لاینر استفاده کړي چې هغه د غاښونو د پاسه یو پوښ ده معمولا استفاده کېږي. نو هغه بیا بیل شی ده او د تداوی په لحاظ باندې بلیچنګ معمولا خلک استفاده کوي او دا یو مناسبه لاره ده تقریبا عوارض جانبی هم کم.
همدغه د لیزر شوا تاسو مقصد دی؟
بله وو د لیزر شوا په واسطه باندې مواد دی هغه مکس کیږي په غاښونو باندې وهل کیږي د لیزر شوا ور باندې خوسی کیږي معمولا د نیم ساعت لپاره. نو دغه نورسته بیا د غاښونو پاکيږي بیا دغه د پاسا د فلورایډ او یا لواش ورکول کیږي یا هغه په سلا مساج ورکول کیږي د فلورایډ چې هغه په صحه کې ځکه پرې کې د هایدروجن پروکسایډ فیصدی ډیره زیاته ده.
بله ډاکټر صاحب. خوځینی کسان وایي چې تر دې طریقې ورسته غاښونه حساس کیږي، فکر کوي چې دا حساسیت زیات وخت دوام کوي که د لاند وخت لپاره وي؟
نه دا حساسیت د کم وخت لپاره او د څه مودې وروسته چې دغه لپاره بیا موتواشونه یا کریمونه چې هغه توصیه کیږي هغه مریضان چې هغوی غاښونه حساس کیږي دغه لپاره کریمونه دي چې هغه توصیه کیږي د سنسیټیویټي یا د حساسیتونو د کموالي لپاره هغه استفاده کوي دا موقتي وي دا دایمي نه.
مننه ډاکټر صاحب. رفی وایز تاسو ته براسو د غاښونو اوري یا بیری ترڅنګ د ژبې مسواک کول یا برس کول څومره رول لري په نظافت کې د غرض د بوی په مخنیوي کې؟
دقیقا ډیر ښه سوال دی. دا موږ باید هر کله چې غاښونه برش کوو باید د ژبې سر باید حتما ورسره برش کوو. دا زموږ نه باید هیر نه شي. دا متاسفانه اکثریت خلک تر اوسه نه پیژني او نه پوهیږي چې دا باید د غاښو سره باید ژبه هم برش وسی کنه. د غاښ برش کول د خو یو طرف قضیه دی هغه کریم ته ضرورت لري خو د ژبه برش کول هغه مور دور سل ترپیس ورته وایي د ژبه مخ چي هغه باید برش شي د شانه مخ کی طرف ته اغل پر سو طریقې دي چې موږ هغه پاکو کو. یو خو کېدای شي چې اسکرب موږ ورسره پیدا کو، موږ دلته پیدا کو اسکرب دی، ټانګ اسکرابر ورته وایي. اسکرابر وظیفه یې دا ده چې داسې تراش کوي، هغه د ژبې پورته چې کوم بار اخلي هغه لینګول بار ورته وایي. نو دا چې هغه پاتې کېږي هلته دبل کېږي، نو هغه تراشوي او پاکوي. یو روش دا دی. بل روش دا دی چې د برش هغه شاتنۍ برخه، کوم بعضې برش مخصوص برش دي چې د برش شاته داسې درشت سطح لري، هغه سره کېدای شي چې موږ د ژبې شا برش وکړو. یا د خپل که دا شیان هم نه وي را سره او زمونږ یو عادي برش وي، نو کېدای شي چې دغه د مویک چې لري هغه برش چې موږ غاښونه برش کوو، هغه سره موږ کولی شو چې د ژبه شاته برش وکړو. ډیر دا اړین دی لپاره دی چې اکثرا داسې یو اسپیشل یو خاص مخاط دی، یعنی نسج چې دا ژبه کور کوي، چې هلته د باکتریګانو د ځای نیولو او رشد کولو او د خولې بدبوي عامل دی. نو مسله دا ده چې که څوک دا برش عادت وکړي او دا ژبه برش وکړي، نه د بوی نه هم ختمیږي او باکتریګان هم اکثرا ختمیږي هغه ځای نه، او ښه احساس هم کوي او فرش احساس هم کوي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب. شاه محمد واحد یار، د غاښونو ستونزه خو معلومیږي چې له اساسه په افغانستان کې موجوده ده. فکر کوي چې په مکتبونو کې ماشومانو ته د غاښونو د ساتنې او برس کولو یا پاک ساتلو لارې چارې ورښول کېږي او که نه ښول کېږي، ستاسو لارښوونه څه ده؟
سالی صاحب، دغه یو عمده مشکل لکه څنګه چې ما سر کې وویلې، دا مشکل شته. معمولا په نصاب کې دې ته ډېره زیاته توجه نه ده سوې، او خو بیا معمولا استادان د خیر وسیږي، هغوی دغه سې د شاګردانو ته د دې ټرین ورکوي او د دې یادونه ورته کوي. خو عمده خبره دا ده چې باید له وړوکوالي نه ماشوم داسې ټرین سي او دې ته د نصاب کې جای په جای سي. دا خبره او دا من حیث د یو مسؤلیت د ماشوم احساس وکړي چې دا د ما مسؤلیت ده، نو دغه وجه نه به بیا دغه مرضونه او دغه مشکلات به کم سي. او کني په دا کوم حالت باندې روان یو، د حالت قناعت بخش حالت نه دی او مناسب هم نه دی، او باید دې کې پرمختګ وسي او دې کې باید کار وسي.
ډېره مننه د پروګرام له میلمنو، د غاښونو د ناروغیو له متخصص ډاکټر شاه محمد واحد یار زغرز، د غاښونو متخصص ډاکټر رفیع وایس څخه، چې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام کې را سره برخه واخیسته. په دې پروګرام کې مو د غاښونو پر ستونزو خبرې وکړې. لوریدونکو هم مننه چې پروګرام ته زنګ را ووهه، خپلې پوښتنې مطرح کړې. Thank you.
دی خوږې شونډې دی.